دی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینې مو ومنئ. هینې من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یا د ستانګزي سپوینه د ولسواکۍ په اړه د ځوانانو نظرونو ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان سره لري ځانګړي کړی ده. په خبرو کې را سره ملمانه دي د تلیفون په کرخه افغان خبريال اباسین بریال او دلته په سټډیو کې د چارو ځوان کارپو حمد الله همدرد. دواړو درنو ملمنو ته خره خلاص توه د خبرونه کوربه مزاج مل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړې کشمیري مولي 0995 او 0925 لومړی پښتنه به خاغلی بریال نو کو خاغلی بریال کز ماغه او یو په ټلیفون را سره وی ک په سر کې د دیموکراسي په اړه کوم عمومي معلومات چې هغه دوستان ته وړاندې کړي ځکه لا هم په دې اړه خلکو سره پښتنه موجود دي. خاغلی بریال ماغه غوړی بلې
سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د ونډې مثال ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پر انتخابي کی او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیمه رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. ځکه هم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت ته منسکو پاری کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان لپاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر غور اخو بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د هغه حیثیت څنګه خوندي اوسي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي اوسي، یو عام اجتماعي بستر چې دی هغه د دغه څو تفاهماتو په نتیجه کې با ثبات کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتلو وګړو افراد او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه کیږي. څه چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهیږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهیږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغې ګټې هم ورته معلوم دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسلې یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څنګه چې انسان برخمن وي هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپله هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد، ځینې اشخاص، ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یوه هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټفورم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسي. اما اساسا دغسې نه ده. کله موږ بیا د بحث په اوږدو کې جزئیات ته لاړو کولای شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم در ستاس په نظر باندې آیا رښتیا هم خلک په دې باندې پوهیږي ولې آگاهانه داسې ذهنیتونه خلقی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څلمړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په گردیز کې په امنیت قمندانۍ باندې حمله شوې او ټول شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم. راځم ستاسو پښتنې ته مخکې له دې چې ستاسو د پښتنې مستقیم جواب درکم غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم. او دا وایم چې دیموکراسي خپل په دوه اساسي اصول باندې ولاړ دی، دوه اصول لري. یو دا ده چې په هغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن چې موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو، چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی په کې خپل رائے استعمال کړی شي. او تبن ټاکنې باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي، په دې کې باید لاسوهنه ونه سي. او دوام په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن ده چې هغه دا سیاسي مبارزې دي. مثلا فرض کړه کچېرې زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت کاندیدېږو نو په دا اوسنی حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی شو. بغیر لدی چې وډار سوچ مونږ به عدلی ارګانونه یا قضایی ارګانونه تعقیب کی یا به مبندی کی کچیر مونږ انتقاد لرو په دوی باندې نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای شو. دا طبیعي خبره ده چې ډیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوی او یا قسم په هوای سوی ځینې په قصدي ډول د ډیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او دغه لاره په قصدي ډول ورکوي د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې ډیموکراسي بدنامه کړې ده. په خپل ډیموکراسي نظام کې یا ډیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. که چیرې موږ تاسو دا نظام تطبیق کو دا د ولسواکۍ نظام ده چې په دې کې بیا موږ خلکو ته حق ورکولای شو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمائندگان وټاکي یا په ډیموکراسي په حکومت کې ډیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پریکړو کې خپل نظر وړاندې کړي خپل ګډون پکې وکړي او خپل برخه پکې واخلي او هغه تاثیر یا نفوذ چې دوی لري هغه ته وارد کړي. او دوم دا ده چې په ډیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي چې موږ تاسو ښه مثال دی امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمائندگان مثلا په سنا مجلس کې
یعنی خپل هم درس په نظر باندې ډیموکراسي واځي انتخابات
ډیموکراسي انتخابات نه ده دغه نور شینو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شینو دي
چې
هغه راځم دیتا دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل هغوی بیا راځي د ډیموکراسي په فضا کې یا په یو ډیموکراتیک حکومت کې په دې نورو شیونو باندې یا په دې نورو سهولتونو چې د ډیموکراسي یا ډیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي لکه د بیان ازادي سو مثلا لکه د هر شهروند یا وګړي حق سو په یو هیواد کې لکه مثلا د هر وګړي لبل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړه کوي چې تاسو خپل ټاکلی دي خپل تاسو مستقیم ورته رایه ورکړې ده تاسو ځینې غوښتنه کړې ده مثلا ته د یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رایه ورکوي یو ته نه مثلا مکمل کله ستا ټول کلي ورته رایه ورکړه یا ټول ولسوالۍ دي ورته رایه ورکړه نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده یا مثلا په سنا مجلس کې ده یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده یا اجرائیه رئیس ده یا بل څه ده نو په دې ځای کې تاسو چې کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي مثلا تاسو ترې نه غوښتې دي چې موږ ته د بیان ازادي راکړي دوی په دې باندې کار کوي تاسو ته د بیان ازادي برابروي تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتې مثلا پارک مو ځینې غوښتې مثلا د شهروندي یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتې دي ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتې دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړئ یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې موږ تاسو فعلا هغه څخه برخوردار یو
یا
دا په دې شکل باندې تاسو ته
بریال صاحب که تاسو راسره یاست نو زما پوښتنه بل دا وي له تاسو نه چې ایا تاسو په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حده پورې ډیموکراسي بنسټیزه شوې ده ورته کار شوې ده او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن وایا دغه رول کا اغیزمن ده تر اوسه پرې په اغیزمن ډول باندې ورته کار شوې که څنګه په دې اړه کراته معلومات راکړي.
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې موږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې موږ یوازې په ښارونو حکومت کړی په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي هغوی داسې فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی څو کسان څو ډلې یا څو اشخاص یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي یا هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کېږي په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. موږ ډېر ښایسته قوانین لرو. دا اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی توشي دی اما پاس په نړیری په تطبیق کې نوښت لري. د دې عمده علت دا دی چې خلک ته تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایا او خبرخمن شوي نه دي نو ځکه دوی د علیه ډیموکراسۍ. کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې په نظام کې وګوري کله چې هغوی خدمات ورته ورسیږي کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسیږي کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې چې بل چا اصول د هغې حیثیت د هغې هغه فریکر کې کراس نه کړي هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني وګوري. ځکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نه ده شوی. دا اوس افغانستان یو څو کورنۍ یو څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي اما دا خلق په شکل د اشکال د دې خلقو د خونه یا بلک میل دی یا تکمیل دی یا تهدید دی او دوی مکلف دی. دویم یو قبیلوی شکل پیدا کړی دی، مثلا یو څوک دی د انتخاباتو په وخت کې خلکو لپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي هغه کس چې وکیل دی د موکل سره یې اړیکه قطع شي، دلته ډېر بحث ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. پر افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده، دې دواړو ته فکر وکړو، دواړه د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل نه وي، ته به خپل تصویر پکې نه ویني، د هغې په اړه باندې به سوچ کوې. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې، په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان شموله ملي ګوندونه نشته او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولی شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي، او هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته یو ټمپلیټ جوړوئ او هغه بېرته په هغې کې تاسو خپل تصویر تصویر وینئ. موکل کولی شي د یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټوله یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د دې تر څنګ دا پخپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې، چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې لکه مخکې مې چا دونه وکوله، اقتدار انحصار وي او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نه شکایم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي او چې دوی طرف واقع شي هغه په خپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته، اما زه بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله دلي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایاتو تهذیب سره جوړ نه شي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو دا به خورې انفرادي وي او دا انفرادي هڅې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي، هغلته خلک بېرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي یا مساوانونه یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله به یا د مطبوعاتو په افغانستان کې دا اوس یو اختشال شته. وګوره، د قانون په اساس یوه رسنۍ اجازه اخلي یا مصري کړ چې د هغې دپاره ټاکل شوي خوښي عملي کوي نه، د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید هغه د قانون مطابق چې جواز اخلي دوی باید فکر وکړي، مالي منابع روښانه وي، د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنن مخشوش شوې، د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې مطرحه ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري، حتی هغه د حد کې حرمت مسله ده، د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکال، هغوی توهینېږي، تهدید کېږي او د شخصیت یې تروس کېږي. په دې برخه کې بیا د ډیموکراسۍ اصل دا دی چې که د ویلو حق لري باید درسره معلوم شي، بېرته تا نه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو د کومو منابعو په اساس وایي او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقي جرم کړی دی چې د هغې مخنیوی باید وشي. دغه
بله، بریال صاحب، یعنې ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی، ډېر کار نه دی شوی؟ بله،
یو خدا دی چې مونږ وایو، مخکې مونږ یادونه وکړه چې ټایټلونه قانونونه دي چې مونږ وایو، اما په دغه اړه په باندې په کلو کې خلک نه پوهیږي. د دې لپاره د تعلیمي نصاب نه راوخله تر هرې بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو انحصارګرو یو مافیایي کړیو د پاتې هغوی غلطې او دروغ او د عیني شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورسي، دغه په خپله ور باندې تاثیرات لري. د بیان د ازادۍ لپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي، د تمثیل لپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی، هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چېرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې ګوتې شوي خو رایې ورکړې، دا د حکومت واقعي معنا باندې ډیموکراتیک دی. که چېرې د یو جنګسالار زوی ته پرته له ښه او بده د جنرالۍ رتبه ورکول کېږي او یو بل سرباز چې هلته پروت دی مینونه باسي شل دېرش مینونه یې ستلي او په پښو په سترګو ړوند دی او هغه بیا هغه حد اقل هغه خپل حق نه شي ترلاسه کولی او چې معیوب شو، بیا د حکومت ملکیت نه دی. دا څنګه ډیموکراسي ده؟ خلک به د دې نه څه برداشت کوي؟ نو بنا نه مهم یوازې کفایت نه کوي. تمثیل د ډیموکراسي مهم دی، حکومت سیاسي ارزښت دی اولنی نه هدي چې دا باید په ټولنه کې هم دغه تعلیمات عام کی تعمیم کی او هم یې تدبیق کی قوانین په صحیح شکل د افغانستان وسلي کې تدبیق شي دا د دې معنی لري چې افغانستان کې دیموکراسي هغه خپل اساسي او سنتیفیکیشن شکل تر رسیدلې
ډیر ډیر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د ټلیفون لارې په خبرونه کې لمک سره ګډون وکړو کور ودان ژوندۍ وسی خخله همدرد تاثیر از بریال سپ د ګوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پرې دسی ګوندونه نشته دی چې د دموکراسي د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهمه سرچینه چې دغه ګوندونه دي تر اوسه پرې وایي دسی ګوندونه موږ نه فکر کوي والی مشکل سره ستونزه سره چې موږ تر اوسه پرې دسی ګوندونه په افغانستان کې نه لرو
د بریال صاحب د خبرې او څه اندازه پتاید ګوندونه مونږ لرو نوی ګوندونه چې جوړ شوی دي هغه ټول د دیموکراتیکی فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کار کوي د ملی
یعنی په افغانستان شمول
راځمه دغه تر راځمه راځمه متاسفانه زمونږ په خوانی ګوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړي له خوانه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهاتو له خوا په خاطر باندې بدنامه سو او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه منځ لاړه کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه منځ لاړه او زمونږ په خوانی اکثره ګوندونه کې استاد یو ګوري هغه تقریبا هر ګوند له قوم څخه استاد توپ کوي په همدې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه ګوند ته لاړ شي ځینې مثلا محدود نفر به اخیستي یا به ورسره یا به جذب کړي چې هغه به د ټول نور قومونو استازیتوب نشي کولای او خلک به پوهیږي چې دا ګوند مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي متاسفانه پخوانی ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلا مخته روان دي هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته دا او دلته یو ګلل حکومت څخه هم موجوده ده لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي او زه خپله د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال په حیث باندې زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی او اوس یې هم نه کوي متاسفانه چې ګوندونه دوی انزوا ته بوزي ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه ګوندونه د دیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایې دي که چیرې موږ تاسو په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو نو موږ کولای شو چې دیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو موږ کولای شو چې دیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو موږ کولای شو چې په دیموکراتیک فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسو فعلا ډېر یادو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چاته هر څه ووایې دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه به خپل جزاګانې هم لري هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري جزام باید ورته ورکړل شي دیموکراسي په دیموکراتیک فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي او بغیر له ثبوت څخه بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې کدی وکه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تاته باید جزا درکړي دغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې نو دلته حکومت مونږه ملامت کړو تقریبا تیر حکومت ملامت غنو سنې حکومت ملامت غنو چې متاسفانه
د حکومت باید څو کی مثلا څه باید وکړي چې د فزار امن ته شي چې مثلا ګوندونه پر مختګ وکړي ګوندونه
حکومت کچېری رښتیا غواړي چې ګوندونه په پخو ودرېږي او کدی چې رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو دیموکراتیک حکومت ولري د ولسواکۍ حکومت ولري یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعال وند ورکړي دوی باید د حکومت ترڅنګ هتا په پارلمان کې په سنا کې او په همدې شکل باندې د حکومت ترڅنګ جن نور کارونه چې د هیواد ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دي په هغه کې باید ګوندونو ته فعال ونډه ورکړي دا سینه کې چې مثلا په حکومت کې بې طرفه نفر راولي یا مهم کلیدی پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري او په افغانستان کې مثلا لږ دو چند او درې چند ښه تکړه کډرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کې دی چې په خارج کې کړي او دا ټول په دې ګوندونو کې ستاده
خلک درځي په موضوع سره شریکو ما مثلا په تیر نظامونو کې په ډیرو ډیرو خاني نظامونو درته کیسه کومه د روسي لسیزونه داسې کسان مثلا چې ډیره خبرتیا وي درلودله ولې د دې عمله چې مثلا کوم ګوندی مخینه نه درلوده دوی اته مثلا د ډګروالۍ د رتبې نه پاس دوی طرفی نه ده کړی نه وړتیا وي دلته سترګې پې پټې شوي دی لپاره ګوندي فکر کوي تاسو هم وسوایئ چې مثلا ګوندونو ته باید ونډه ورکړل شي داسې نه چې مثلا نور کسان راوړي آیا فکر نه کوئ هغه کسان هم چې په ګوندونو کې نه دي هغوی وړتیا ولري د باید په حکومت کې شامل نه شي باید کار ونه کړي
زدا نه وایم چې هغوی د محروم پاتې شي، ولې داسې هم نه کیږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان چې هغه هیڅ حکم په ګوندونو کې نه وي. ګوري، د حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کیږي، نو که چیرې په هغه پسې ګوندونه ولاړو نه اوسیږي، حکومت له منځه ځي. د حکومت ثبات سل په سلو کې د پښتنې لاندې راځي، ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي، یا مثلا څوک پسې ولاړ نه وي، یا فالوورز نه لري، طرفداران نه لري، پلویان نه لري، نو طبعاً که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه وکړي، حکومت حتی د حکومت ثبات لمنځه ځي، بیخي د حکومت هغه ثبات تر پوښتنې لاندې راځي. په دې خاطر باندې چې موږ تاسې باثباته حکومت ولرو، د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده. زه نه د هغه پخوانیو حکومت طرف حکومتونو طرفداري کوم چې وړو کسانو ته یې مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پرېښودل، او نه د اوسني حکومت د دغې طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د هنزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ، او حتی دغه اوازې لخبرې دي څوک چې په ګوندونو کې مسئولیت لري یا د ګوندونو عضویت او دغه لري، یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده.
حکومت کې ګوندونه نشته،
شته پکې متاسفانه، ولی هغه ګوندونه دي چې هغه نظامي جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي، هغه په 15-16 کلونو کې حکومت کړی ده.
تاسو ګوندونه هم شته ښاغلی همدر، چې د راپورونو له مخې دوی خپل فعالیت جواز اخیستی دی، ولی هغه اصول تر اوسه پرې نه دي پوره کړي. دوی حتی په ولایتونو کې دفاتر نه لري، نو څنګه مثلا په داسې حالت کې چې دوی هغه کوم اصول چې دي د ګوندونو په اړه هغه نه وي پوره کړي، دوی ته مثلا په حکومت
دغه ډېر ښه ټکی ده او ډېر زبردست ټکی ده. د اشاره وکړم، زمونږ تاسې د ګوندونو د اصولو له مخې یو ګوند چې جوړېږي، هغه اول باید په قومي لحاظ نه وي، په ژبنیز لحاظ نه وي جوړ سوی، او د یو سمتو یوې ساحې لپاره نه وي جوړ سوی. نو له حکومت څخه مو غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویه شي. د ګوندونو دومره ډېر تعداد زمونږ نه ده په کار، مونږ تقریبا 3-4-5 رجستر شوي یا ثبت شوي ګوندونه لرو، او ټول ټال چې وایي حساب تقریبا تر 200 نه پیګم څومره ګوندونو پورې رسیږي چې هغوی فعالیت کوي، ولې نور رجستر شوي نه دي. ولې دا 3-5 پورې څومره رجستر شوي دي، په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي. که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی و چې هغه ګوندونه چې په حد اقل 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري، د هغوی فعالیت بندیږي، جواز ترې نه اخیستل کیږي. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې هم د هغوی څخه جواز واخیستل شي، هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي، صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي، هغه هغه ګوندونه د هم له منځه لاړ شي، هغوی د منحل شي یا د مدغم شي په نورو ګوندونو کې، په لویو ګوندونو کې د سره یو ځای شي، او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چې هلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي، که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیاتې په ایالتونو کې، ولې په راس کې چې کله ټاکنې کیږي نو صرف د دوه ګوندونه خبره هلته مطرح کیږي. نو په هغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نشي کولای، لس ګوندونه دي جوړ کړي، خو ملي ګوندونه دي جوړ کړي چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حد اقل په 40 ولایتونو کې چې هغه څه چې اصول دي یا شرایط دي، دې لپاره حد اقل په 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري، حد اقل دوی دي له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي، او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دی نه کوي. نو په هغه وخت کې به انشاءالله موږ تاسې د دې شاهدان اوسیږو چې موږ تاسې به هم ډیموکراتیک حکومت ولرو، د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي، د بیان ازادي او دغه نور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلي دي، د دغو ټولو د عملي کېدو او زموږ تاسې په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازنۍ لاره همدا ده چې د ګوندونو تعداد راکم شي، په کیفیت باندې هم کار وشي، په ملي والی باندې هم کار وشي چې دوی باید ملي شي، او د دوی د کپاسټي بلډینګ په خاطر باندې، ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي. په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړئ، د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي، د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي، بل څه لپاره. ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتابه په خاطر، د ځمکنیزې بشپړتیا په خاطر، او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکې هم وکړي، غږ هم پې اوچت کړي، او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي. ولې؟ د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري. نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی ورسره وخت په وخت لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان ورسره مرسته وکړي.
ډېر ډېره مننه همدرد صاحب. وروسته بیا هم تاسو ته راځو قدرمنه اوریدونکو، اوس یوې خبرتیا ته ورځو، د لنډې خبرتیا وروسته بیا هم راګرځو ستاسو تلیفوني اړیکې هم ځوابو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
بیا هم خره خلاص قدرمن اوریدونکو د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صورت پر ورتکار شوې ده ځوانان رول په دې برخې سره په دې اړه ساسې تلیفوني اړیکې ځواب وو یو تلیفوني اړیکې لرو بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مسا وعلیکم السلام رو را که در رادیو غږ موټیټ کې او مهرباني وکړئ موضوع په اړه ساسې نظر
موضوع فار دا دیموکراسي تاسو ته وایي دا دیموکراسي کوم غوړي دا چې 15 میلیونه خلکو لاسونه غوتی غوتی شي رګړی وو شو انتخابات ولاد ولسی لار نو ټینګ واچو له دیموکراسي ملک راغې ملک رب دی ول عبد الله خان شو چې نن هم د بدبختۍ سره موږ کړي په ورځ موږ 15 افغانان او سربازان نن پکې کې ورته نه ولا متشره مري تاسو دیموکراسي د چیو وروري په چاړ پلاسي نیول د خلک لاله یو بل وروري پاتې بدغه کې ناشته په دیموکراسي په دفتر کې ناشته په خو په تونه او هغه حکومتونه چې یو د برکې په سری وران کار کاو ټول د نیور سره ټول د نیور یې سره کرا او په کونی د ډنده منډل او څنګه ربانه لارې کړې راوستو تاسو دیموکراسي د چې یو مينو خلکو ګلاسونه وښو
بلې د دیموکراسي په اړه باندې چې کوم معلومات ولا غو دوستانو مکه وړاندې کړل او زه فکر کوم چې زیات د دین توضیحات ته ضرورت نه وي که مشخصه کوم پختر نه وي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
سلام علیکم زابل ولایت
ستاسو نوم محترمه
مانو توخیر
تو حساب مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو او یو کوم معلومات پوښتنه لرئ
د دیموکراسي په حق له ما ده پوښتنه ده چې یو دیموکراسي موږ ته تشریح کړي چې دیموکراسي د بیان ازادي ته وایي کوم نور به هم لري او بل په افغانستان کې غربي دیموکراسي ده او ک موږ افغاني دیموکراسي د غربي دیموکراسي او د افغاني دیموکراسي په منځ کې څه فرق ده
مہربانی آزادی ریڈیو دا ہلو آزادی ریڈیو دا مہربانی اوکے بہر حال دادا رسر پریش و بل اوری دن کے بل السلام علیکم آزادی ریڈیو دا مہربانی اوکے وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
ازادي رادیو ته سلامونه وایم محترم ملمنو او اوریدونکو ته او هغه شهیدانو ته چې نن په ګرځې کې زموږ افغان ملي فوجان په شهادت رسیدلي هغه ته جنت فردوس واړم او مخالفینو ته دوزخ زموږ دا څه په سن ده چې موږ دا زموږ هغه لري
اورم اورم مهرباني وکړئ
زموږ بلنه خپل افغان دولت څخه چې موږ رای ورکړې ده او موږ د رای په کار باندې سیاحت دی په کابل په ښار کې ناشې او د ورځې غوښ خوري او د خوار مظلوم ملت په حال کې دی باید رای وسه تروي خوار مظلوم ملت پر دې پر سر باندې ملک او وطن پر دې شي او د دې پر سر باندې په مرنوي سره سره سوال سپورت سپورت ولا دې د دې ول سوالي پښتنه ولې نه کوي چې دې چې چپ له وکارمان صاحب نه حساب کارمان صاحب وایي چې کوم غټ تعمیر مې لیدو یا غل دی څنګه دی دا را ده خبره ټول خپل په څلکه سنه ده موږ د افغان ملي اردو پر شا ولاړ یو د خپل جمهور قهار یې وي ته څه د مړ شوی دا نوی نو بیا هم دا چې وایو چې کوم ولسوال چې راځي موږ ولسوالۍ ته هغه د ولسوالۍ د خلکو په شورا باید وټاکل شي د دې پردای څو د وای دې تحصیل کړی دی دا تحصیل والا چې یو وظیفه نه شي اجرا کولای استفا ولې نه شي تاسو په پاکستان کې ورته څه شي استفا وکړل دا خیانت په دې سوال دا په سوادار خو دې چې نه په ګردو کې په کام کم کې
bale manana kor wadam jondi wase bal awridun ke hamra sara de awridun ke ham akhlu be warzu de pakhtan wa jawab ta bal assalam alaikum mere bani ke azadi radio da
tarmon sa salamuna wa tarmon bo bana
wa alaikum assalam chok lak kamasa موضوع
منو ځکه دغه کوم موجود شرایط چې د موږ د ټولو په جامعه کې روان دي د یو اندازې پورې دیموکراسي موږ ساتي وی چې دیموکراسي ده هغه دا کورونا چې کوم خلک زدا دیموکراسي نه دي میتول په دغه حکومت کې داسې کورونا کې چې منځي منځي اړتیا لري په فورم په شوای کې انجینر به منځي کورته کا ډاکټر به منځي کورته یا مې مو څه نه راغتا چې یو دا د دیموکراسي څه شته وی دی ته هغه باندې مو پوي کړه الله واسه دیموکراسي دا څه دی
مننه کور ودان ژوند یو سي قدرمن اوردونکو په سر کې امندي موضوع تر ازو او دا همدر سي پښتني یاداش کړی دي خو مخکې چې ما د بریال سي د پښتنه مطرح کړ شي په افغانستان کې لاهم د دیموکراسي په معنا او مفهوم باندې خلک نه دي خبر ورته دا بلد دي د مفهوم سره وسامل موږ په پښتنو کې واوریدل چې زموږ دوستانو چې دیموکراسي باید تشریح شي ورته ویل شي دیموکراسي یعنی څه نو همدر سي مهرباني وکړئ تاسو یاداش نیول د دوستانو په ترتیب سره کول شو
لا اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ را وه لومړی راځم د توخي صاحب پښتنه ته او اخر کې چې دا ورور پښتنه بیا وکړه تقریبا د دواړو پښتنه مشابه وي دوی دواړو غوښتل چې په دیموکراسي باندې پوسی او دغه ترڅنګ په دې باندې پوسی چې په افغانستان کې مونږ افغاني دیموکراسي لرو که غربي دیموکراسي لرو نو تر هر څه لومړی بیا هم راځم اول خپل دیموکراسي ته دیموکراسي په پښتو کې مونږ تاسو ولسواکۍ ته وایو یعنی کله چې واک دی ولسی فیصله کول یا پریکړه کول دی ولس پلاس کی ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخلی او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلونو بدلون کې رول ولو ولای شي موږ تاسو د دیموکراسي وایو ولکه څنګه چې مخکې مدرته تشریح کړ په دې کې بیا دوه اصول ډیر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده مثلا فرض کړئ لټاکنو نه بیره شروع کړ کله چې ټاکنې کیږي په دیموکراتیکه فضا کې یا دیموکراتیکي ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کیږي هغه باید شفاف وي آزاد وي عادلانه وي نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې مونږ تاسو ولرو په دې کې بیا مونږ دوه ډوله ټاکنې لرو یو دا ده چې خلک مستقیما مثلا موږ تاسو د ریاست جمهوریت په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپل رایه چې هغه افغانان چې هغه واجد شرایط دي هغه ټول په خپل ځی د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپل رایه اچوي که رئیس جمهور هر څوک ټاکي یعنی د دوی په خوخه کوم کاندید شي هغه ته رایه ورکوي دوه مسلې دا ده د دیموکراسي د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه ازادي موجوده وي ترڅو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نوماندان دي ریاست جمهوریت دوی هم په اوسنی حکومت باندې هم په خپل مختلفو کاندیدانو مخالفو کاندیدانو باندې دوی نیوکه هم وکړی سي او د هغوی سره مناظره هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو نو په دې شکل باندې دغه دوه اصله د ټاکنو مربوط دي د دې ترڅنګ موږ تاسو راځو خپل د ولسواکۍ فضا ته دیموکراسي فضا ته چې په افغانستان کې لرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه چې مسلمان نه دي هغوی هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود له مخې نه هم ځینې ازادۍ لري یعنی په دیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسو بل چاته ضرر ورسو په دیموکراسي کې ازادي تر هغه حد پورې ده چې تاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی انانا دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسو دغه دیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کډیم نه ده او تطبیق کډیم هم نه ده بل ملګری دلته ګیله وکړه سی متاسفانه د حکومت او د ولس لخوا څخه د دیموکراسي سم نه تطبیقيږي موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوی دي چې ترڅو دوی د دیموکراسي په عملي کولو کې یا د دیموکراسي په تمثيل کې کامیاب ووسی نو دا مشکلات سه ان شاء الله ترڅو چې دیموکراسي نهادی نکیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا تبن وخت نسی کې د سکلونو نسی خو کچېره حکومت د تپامو کې نړیواله ټولنه د تپامو کې نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې دیموکراتیک یا د ولسواکۍ فضا ولرو ولی کچېره موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن و نه اوسېږو. مثلا په ځینو ځایونو کې حتی مونږ تاسې ګورو چې زمونږ تاسې په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي، رادیوګانې هم نه پرېږدي، او هلته حتی مونږ تاسې د دې حق نه لرو چې زمونږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي، حتی پوهنتونونو ته لاړ شي. زمونږ تاسې پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو لخوا نه کله کله بندېږي. نو په دې ځای کې مونږ تاسې ګورو چې دلته مونږ تاسې هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې مونږ تاسې ته شریعت اسلامي را کړی دي، چې هغه د تعلیم کول دي، مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي، حتی هغه ته هم مونږ نه یو ژوند. نو صرف ډیموکراسۍ خو څه کوي؟ زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې مونږ تاسې اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي. مونږ تاسې حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دی ساتلی، یا مونږ نه ده کړی تر اوسه پورې. مونږ تاسې تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني، او لوڼې په بدو کې ورکوو، جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو، خپلو ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی را باندې دي هغه نه ورکوو، په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو. نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي، او په اسلام کې هم دا شیونه موږ تاسو ګورو چې خلاف دي. نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړی وي. ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي، یا هغه هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته ضرر نه رسیږي. نو چې بل چاته ضرر نه رسیږي تبن دوی هم حکومت ورته څه نشي ویلی دوی ته، او دوی کومه هغه نه ورته لري، بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی. او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي، هغه که په افغانستان کې، که په امریکا کې، که په بل ځای کې، هغه باید تعقیب شي، قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي، هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل شي. مننه،
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب، ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل. دوستانو بیا هم ساس ټلیفوني اړیکې راخلو، خو مخکې له هغې باید ووایم چې لطفاً په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ، ځکه دغه راډیوګانې چې موږ او تاسې همدا اوس پکې عملاً خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه، یعنې نور موضوعات په اړه بحث کوو، دا په کورنیو کې اورېدل کېږي، په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري. نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو اړیکو کومې دې موضوع ته ډېر پام ساتئ. ورځو اړیکو ته درانه دوستان، بل موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي، او دغه شان له قدرمند میلمه هم که څه پوښتن لري هغه هم مطرح کړي. یو اړیکه را سره ده، بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم روجان.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
سپین منګل دې پښتیانه په نپکر خیم دې تاسو سره یو خبره خدا کما موضوع پاله کله کې څه غلطي غیر له خلګا له خیر. په افغانستان کې کوي حکومت ګوانډیونو نه خوښيږي. مو په نظر دویمه پښتنه دا کوم چې دغه دموکراسي د قرآن شریف سره په ټکر کې نه وي، د خدای په مون سره په ټکر.
مننه همدرد صاحب، یاداشت کړه. زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه، مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی، او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجونو باندې تعلیم وکړي. نور موضوعات هم شته چې همدرد صاحب په دې اړه رڼا واچي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ.
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت مېلمنو په پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې خبر پر وروره دغه موږ ځوځان
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت. اها صحیح صحیح،
دومره د فرق سره.
اها سمه ده. بل اوریدونکو به هم را سره وي، ازادي رادیو دا بلې مهرباني وکړي.
وعليكم السلام تورما سازما سلامونه نه کیدو منه فجل شي جوړ وغه.
وعليكم السلام، مهرباني وکړي، څوک لکه مزه؟
مننه ول محمد زلان دا نو له سړي سره تماس نیولې دي. از ما سره یې کوم سلامونه درته وایي.
و علیکم السلام، مهرباني وکي.
مننه فرمان صاحب، کوم څه په افغانستان کې د کومه بالکل کستام یې چا نه د کلی کړه، ولی په دې مول تاسو ته ګورئ په افغانستان کې کوم قانون دی، کوم دغه دی پرغه باندې چا عمل نه، کوم قانون چدي اول به لکه تاسو معلومات یادونه وکړه د سوزو ولوار چې دی د پاره زغه باندې ناروا عمل دی هغه په افغانستان کې روان دی. تورمان صاحب په کابل کې کوم پیښ کیږي یا چاودنی کیږي هغه ته و پرشو کیږي؟ نو اول خو پرشو کیږي نه، بل کوم وخت دوی راپور اخر دی په راپور کې ډیر غفلت کیږي، هغه دوی هغه خپل راپور په سمو توګه نشي نشر کولای چې دوی نه و کیږي نو بند کیږي. تورمان صاحب افغانستان کې داسې یو قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال په سیاست په برخه کې دا مثال چې دا ملکي چارواکي هیڅ ګډون نشي کولی نو نو موږ دا غواړو د نلما سازمان دا پوښتنه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي کومه ده چې پلی شوې ده که چېرې په نامه په افغانستان کې چا داسې مثال کلینیکو ته لاسرسی نه لرو مکتبونه مو نهشته په سم نیمای افغانستان کې نه کلینیک شته نه مکتب شته نو دلته کومه ده چې داسې په کلینیکو چې تا ما لیدلي دي زموږ په وطن کې کلینیک دی دواوې ستا خو هغه دوا دی په بازارو کې خرڅوي مریضان ته یې نه ورکوي نو دا مې نظر
ډېره ډېره مننه. بس یوه وروستۍ اړیکه هم راخلو او ګورو چې څوک را سره تلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ستاسې اړیکه روغه ده.
سلام علیکم تاسو مېلمان او کارکونکي اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه. رحیم الله عزیزي وردګ
تاسو وردک سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ساس نظر او یا هم ک لملمت پوښتنه لرئ.
زما پوښتنه د ملمانو نه دا ده کو یو اسلامي هیواد یا مسلمانان یې دلته په افغانستان کې ټول الحمدلله مسلمانان سره جمع شوي کنه نو دا سه الهي نظام پښتون کې چې هغه د الله پاک یو نظام مختار لګلای دی او شرعي نظام دی د هغه پښتون کې د موږ دیموکراسي کوم ضرورت شته دی چې موږ دیموکراسۍ ته تنبیه او دو ته خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف وول د خپل تعریف وو د پښتنه جواب د ملمانو نه لطفا ځخنه وو.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو رازو ملمته همدرد سه پښتنه یادش کړی دی تاسو جواب وایي چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود دی.
رازمه اول زمنګ تاسې د لومړنی او ریډونکو پښتنې ته هغه ویل چې دیموکراسي خو به له قران سره په ټکر کې نه وي. لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان نو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقيږي د اسلام پر وړاندې کې به تطبیقيږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوه ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشراتل چې هغه د اسلام دین سره په ټکر کې
راځم. دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین و نه وسیږي. هغه بیا موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو ته چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړی اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوریت اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی دغه حکومتونه لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسیږي وغیرہ تقریبا 29 دوله حکومتونه لرو. د حکومتونو ډولونه ځان ته خبره ده، دیموکراسي ځان ته خبره ده. دیموکراسي موږ تاسو دا دعوه کولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې ده، بهترینه ولسواکي په اسلام کې ده، خو په شرط دي چې اسلام موږ تاسو تطبیق کو. ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول، یو بل سره یو د بل حقوق مراد کول، د همسایه حقوق مراد کول، انجونی وهلکان تعلیم ته لګل یا په غوي باندې تعلیم کول، دا ټول هغه شوینه دي چې په دیموکراسي کې همسته او موږ تاسو په اسلام کې هم لرو. یعنی دیموکراسي له اسلام سره هیڅ پټکر کې نه ده، په دې کې هیڅ مشکل نشته. په افغانستان کې خاصتا موږ تاسو لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانین به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق به وي، هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی. نو چې کله زموږ تاسو اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي نو د دیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي. دوم اوریدونکو پښتنه وکړه چې دیموکراسي له امارت سره یا دیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري. په دیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسؤلیتونه ویشل کیږي، ولی په امارت کې که څوک چې سلطان یا څوک چې اميري مثلا هغه صرف یوازې نه نفرې چې ټول قدرت په لاس کې. یعنی مثلا په افغانستان کې کوم غو تاسو امیر ولرو د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده. کېدای شي مثلا په هغه کې موږ تاسو حتی پارلمان او د سنا مجلس او داخله غونه لرو او بل څوک حتی د حق غوښتنې غږ هم پکې نشي پورته کولای. نو یعنی تبن که امیر عادلانه سړی یا عادل سړی نو کولای شي چې ډېر ښه حکومت ترسره کړي. ولی فرق دا ده زه په خو په بد باندې بدلته نه غږیږم. فرق یې دا ده چې په امارت کې مونږ او تاسې ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي. سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا، سره دومره تفاوت نه سره لري. البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي، هغه محدودیتونه پرې وضع کیږي، نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي، او هره پریکړه او هره فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي. ولې په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي؟ په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان، د ولسی جرګه، مطبوعات مثلا، حکومت یا اجرایه قوه، قضایه قوه، دا بیا خپل خپل صلاحیتونه لري، او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري، مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري، چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته. نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې، په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي، او دغه ویش د قوت یا ویش د واک په کې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته. بل ملګری وویل چې په دا قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوې ده چې تر اوسه مونږ هغه بیسک رایټس ورته وایي یا بیسک سرویسز ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو. مونږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې. متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي. متاسفانه زموږ تاسې ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي، او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي، د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي. د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده، او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپله ټاکلي دي، هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی ونه شوای کړی چې خپل ولس څخه سم استازیتوب وکړي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومت ورسوي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي. فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده. لکه مثلا مونږ تاسې کوایو چې په قران کریم کې الله تعالی مونږ تاسې ته هر څه بیان کړی دي، ولی که مونږ تاسې د مسلمانانو په حیث باندې قران کریم سم تطبیق نشو کړلای یا اسلام سم تطبیق نشو کړلای، نو دا په دې معنی نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قران کریم کې ده. مشکل په مونږ تاسې کې ده چې یا مو په قران کریم باندې سر نه ده خلاص کړی او سر پرې ورکو همیشه. راځي چې اول په قران کریم باندې سر خلاص کو، بیا که سر پرې ورکیم هیڅ مشکل نشته. مونږ تاسې په یو شی باندې سر نه خلاصو، سر پرې ورکو، او یو بدبختي و بدبختي چې مونږ تاسې په هیواد کې لرو، هغه کدي ډیموکراسي په برخه کې ده، که په اسلامي برخه کې ده، که په کفري برخه کې ده، که په کمونیزم برخه کې ده، که په هره برخه کې ده، مونږ تاسې لوی مرض اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده. مونږ تاسې په یو شی کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې وردخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو، او یا مثلا یو شي نه دومره ځان لري ساتو چې هیڅ ور نږدې کېږو نه. نو که موږ تاسې غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو، راځي اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې، په ډیموکراتیکو اساساتو باندې، په ډیموکراتیک حکومت باندې، او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو. راځي چې موږ تاسې په تطبیق کې له حکومت سره، له مدني فعالیتونو سره، له مدني ټولنو سره، له سیاسي حزبونو سره، له خپل پارلمان او ولسي جرګې، له سنا مجلس سره، له دې ټولو سره یو ځای په ګډه سره مونږ تاسې دا څو قواوې را یو ځای سو، کوښښ ورته وکړو چې ډیموکراسۍ فضا رامنځته کړو. کله چې تاسې واقعا هم د ډیموکراسۍ د فضا شاهدان اوسېږي، البته د اسلام په رڼا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسې هلته د ولسواکۍ په خوند باندې پوسئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي، هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسې وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسې ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي.
اوریدونکو پوښتنه ځواب شو ټولې کنه چې پوښتنه ځوان پاتې شي.
یو بل ملګری په اخر کې ویلی چې دا اسلامي حکومت موجود ده، نو دې ته څه اړتیا ده؟ مونږ تاسې کولای سو په اسلامي حکومت کې ډیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلی چې اسلامي حکومت خپل د ورورولۍ له فضا، د ولسواکۍ له فضا څخه جوړ ده. فرق یې دومره ده چې په هغه کې بیعت کیږي، او مونږ تاسې دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پر باندې یو مشر ټاکو. مهرباني وکړئ ترمنځ.
بله، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، په دې سره د خپرونې لمن هم راټولو، هغه دا چې د بریال صاحب نه دا پوښتنه وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیزه کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو ته باید جواب درکړي، او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړئ. که چیرې دغه اصول مراعات سي او دغه اساسات یو ریپاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای شي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د ډیموکراسۍ د بنسټیزه کولو لپاره یا د نهادینه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، دوی کولای شي چې ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا ډیموکراسي یعنی څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او وطن تاسو ته څه درکوي یا حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید بیرته ولس ته خدمات وړاندې کړي، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسیون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانۍ جوړوي او ولته ولس له لوږې مړ کیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول مونږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د ډیموکراسۍ په بنسټیزه کولو کې به لوی رول ادا کړي وي، غټ رول به ادا کړي وي په برخه کې.
بل یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی، بل
ډیر زیات ډیر زیات. خو یو خبره مهمه ده چې دې لپاره کچېره حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کیږي چې موږ تاسو کوم منظمه برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابی ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په شپاړس ولس کلونو کې وینو راوړې مو ډیموکراسي ده، خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس ډیموکراسي ده که نه ده، خو بس ډیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره ډیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات سي، د ورورولۍ فضا رامنځته سي، بیا ډیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د شپاړس ولسو کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېرې متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په د ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي، باور وکړه چې شل زره دانن ته ووژنې، د تا د یو کلي کې مثلا پنځه کوره ته نفر ور ووژنه، دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسو د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی، نو دومره بیا کله د موږ تاسو له وسه کیږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو، یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسو، له نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو، هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږیږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسو خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کړي چې په ډیموکراتیکه فضا کې هغه خپل حق غواړي، نه دل حکومت ډاریږي، نه دل مدني فعالیتونو نه ډاریږي، نه دل سیاسي حزبونو نه ډاریږي. کېدای شي موږ تاسو به پنځلس شل دیرس نفره یا مثلا زر نفره قرباني کړو، یعنی دوی خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي، ولې له هغه نه وروسته خو به د عقل دا قرباني موږ ورکړې وي چې یو نتیجه خو یې ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمۃ الله په خاطر باندې کیږي، نو موږ تاسو جهاد وکړو او له جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه، خلک ټول خفه په دې باندې وو چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي، لمونږ او تاسو نه نتیجه ورکه سو. په همدې شکل د ډیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره یا د دې د تطبیقولو لپاره یا د دې د دوامدار ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظم مبارزه
وکړو. ډېر مننه ښاغلی همدرد. قدرمن اوریدونکو، د دې سره زموږ د دې ونې د دې ساعت خپرونه هم پای ته رسیږي. ل خپلو درنو میلمنو هر یو، ښاغلی عبدالله همدرد چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پات شو، ساسو پوښتنو ته هم ځوابونه ویل، مننه کوو. او دغه شان له افغان خبریال اباسین بریال نه هم مننه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې د تلیفون په کرخه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرخه را سره وي، خپل نظرونه مو شریک کړل. او دغه شان له درنو میلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تاسو باید وایي وایم چې د ځوان فکر خبرونه د هرې سیشن می پورې د ماسپخین له 2 نه تر 3 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبريږي او بیلابیل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. پراتونکو یو ساعت کې به تر خبرونو وروسته د فکر نو په نوم خبرونه د زما د همکار سید نور الله شایان سره مخته یوسي او وس هزه ساسي اجازه غواړم د خدای پامان.